2000 دلار آمریکایی میرسد. این محصولات زراعتی افغانستان که در این اواخر بدیل کشت کوکنار نیز خوانده شده، به اروپا، آمریکا، کشورهای خلیج صادر می شود و در این حال از علامت تصدیق آیسو نیز برخوردار است. گزارش های ما در امیجا به پایان میرسد. تا ساعت 5 باز هم در خدمت شما خواهیم بود و اکنون سلیمان صاحب، قسیم سلیمان در استودیوز و یک ساعت پشتو با شما خواهد بود.
مننه کوم تمیم اخگر، تاسو ستړي مسې، سلامونه ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې پیو ساعته په شو خبرونی په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه ومني. په خبرونه کې د راپورونو په برخه کې دا وری چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د طالبانو مالی او بشري سرچینې کمې سوي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه مو د مشران جرګې د ځین غړو لاندېښنو هم خبرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسئ، خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې له یمنه را رسېدلې راپورونه وایي په هغه بمباری کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یو زندان کړی، شاوخوا 60 کسان وژل سوي دي. د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې 10,000 ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. خو لومړی به رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي، او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستاني مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګل نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د حکومت کارونه په نورمال ډول مخه تزي.
اختلاف نه دی موجود. په یو شمیر مسایلو او موضوعاتو باندې د نظر توپیرونه موجود دي چې زیات د اندېښنې وړ نه دي. حکومتي کارونه په درست نارمل او ورځني ډول مخته ځي.
ښاغلی مرتضوي ټینګار کوي چې اختلافي نظرونه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شي چې دا د حکومت او خلکو غوښتنه هم ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او لومړي مرستیال ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړی، خو جمهور ریاست وایي چې دا ډول څرګندونې عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه وکړه.
تعلیم حق د کوچنیانو لپاره دا یو اساسي حق دی، او د دې حق ځای کول او د شتون سره مخ کېدل د اساسي حق نه دغه ماشومانو محروم کېدل دي، او موږ په دې باندې خوشحالي زارو.
د پهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ویلی چې د محل په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي له تعلیم څخه د ماشومان لریوالی د دوی بې کفایتۍ نه، بلکې ناسم شرایط د دې لامل شوی چې دغه ماشومان ښوونځي ته ولاړ نه سي. او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسولینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګل نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګل او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدام وکړي.
پاکستان د خپل سفیر داخلوال نه جدي غوښتنه کوي چې زر تر زره د هغه افغانانو چې ټول په مابس کې دي، په خصوص شربت ګل په نیو خلاصولو کې اقدام وکړي او خپل وطن ته راولي.
شربت ګل چې لسیز وړاندې یو انزور د جزا بسترګو په خاطر نړیوال شهرت ته ورسوله، د چهار شنبې په ورځ په پیښور کې د پاکستان د جالي پیژندن پاڼې د لرلو په تور د پولیسو له لورې ونیول سوه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
لیمن څخه را رسیدلی راپورونه وی په هغه بمبارۍ کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرې و زندان کړي شاوخوا شپېته کسان وژل سوي دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویل چې دغو حملو پرون د هدیدی په لویدیځ بندر کې د الزیدی امنیتي مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ښار د شیعه حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي. ویل سوي چې په وژل سوو کې یاغیان او بندیان شامل دي. تر دې څو ساعته مخکې جنګي الوتکو په لویدیځ شهر تاز کې د ملکیانو کورونه بمبار کړل. ځایي اوسیدونکي وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. خلک له بمبار سویو کورونو د مړو او ټپیانو پر ایستلو بوخت وه. د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف چې د یمن د جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی ملاتړ کوي په څو هوایي حملو کې د ملکیانو د وژنې له کبله انتقادونه سوي دي. د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې لږ زره ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. په دوی کې ډیری د پوهنې، عدلي او روغتیا وزارتونو کارکوونکي شامل دي. دوی د هغې اضطراري فرمان پر اساس له دندو لرې کړی سوي چې پرون خپور سو. د فرمان له مخې 15 رسنۍ هم تړل سوي چې اکثرو یې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له کورد میشتو سیمو راپورونه ورکول. د ترکیې دولتي اژانس انادولو ویلي ګمان کېږي تړل سویو رسنیو د کوردانو د کارګر مناسب ګوند پی کی کی په ګټه تبلیغات کول. د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته پلسګونو زره کسان یا له دندو لرې کړی سوي یا یې وظیفې ځنډول سوي دي. له دودیرشو زرو زیات کسان د هغې کودتا د هڅې په تړاو نیول سوي هم دي. د ترکیې د حکومت پر دغو اقداماتو په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ترکیې حکومت د کودتا په هغه هڅه کې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتحالله ګولن په لاس لرلو تورن کړی، خو ګولن دغه تورونه ردوي. د ریشتر په مقیاس 6.8 درجه زلزلې د ایټالیا مرکزی برخې ولړزولې. تر اوسه په دې زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی، خو ویل سوي چې د زلزلې ټکانونو ګڼې ودانۍ نړولې دي. د ایټالیا د ملکي دفاعي اداره وایي چې زلزلې ځینې کسان ټپیان کړي او زیاتې ودانۍ نړولې دي. د دې ادارې رئیس وایي په لسګونو کسان برسیرن ټپیان سوي، خو د یو تن ټپونه شدید دي. د ویلې ادارې د څرخي الوتکو په مرسته ټپیان انتقالوي او د اوښت زیان اندازه معلوموي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې دغه زلزله پر ځای وخت سهار 9:30 دقیقې سوي او مرکز پروژا شرط نږدې په نورچا شارګوټي کې وو. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه روم کې هم احساسي ودي. او په مالدووا کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو 2 لسیزو کې د اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي. دغو انتخاباتو ته د هغو دوو ډلو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي چې یوه هڅه کوي له اروپایي ټولنې سره ملګري سي او بله ډله له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د دغه هیواد یو اوسیدونکي د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ما
د یو ښه راتلونکي لپاره رایه ورکړه، څو د هغو جنایتکارانو له شره خلاص سو چې په واک کې دي. دوی زموږ په میلیاردونو ډالر اغلا کړي. هیله لرو چې وضعیت بدل سي. د زیاتو نظر پوښتنو له مخې 40 کلن سوسیالیست ایګور دودون چې یو اقتصاد پوه دی مخکښ ګڼل کیږي، خوشی ونه توانیږي په دغه انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي. له 1996 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا تاکل سوی دی. وسم مرزی احمد زی د هوا له حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په غزنی کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په بامیان کې باسمان وریز دی، تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه -2. په مزار شریف کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په جلال آباد کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې باسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه -2. او په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9 دقیقې ولې تاسو لازادي رادیو څخه د مهال مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ. یو ساعت خبرونه کې دا وری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوی او دغه ډله نسی کولای راتلونکی کال د سش کال په څیر خپلو جګړو ته دوام ورکړي.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیاد دیدن و فعلا در حالات خوبی نیستن. اینا نمیتونن که به مشکلی که در 2016 جنگ پیش بردن در سال آینده اینا جنگ پیش ببرن.
په یو بل راپور کې په دې اړه معلومات درکو چې د مشران جرګې یو شمیر غړي د افغانستان کې د داعش پر فعالیتو اندېښمن دي. خو ولې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو خاصتا داعش فعالیتونه زیات شوي دي؟
په شمال کې بلوم مور سلافي نظریه تر جنوب هلته قوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې داعش مختوري.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو تن څېړونکی و. د خبرونې په ترڅ کې نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې دا راپور لرو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شایګانو پر یوې ډلې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو زیانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15.5 صفه باندې واوري، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیا د په منځنوي 1289 صفه باندې د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو وړ دي. او د نن افغانستان او افغانستان بهر بیا تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم لمړی مطلب راخلو. د غوڅ ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تاییدوي چې د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوي او دغه ډله نسی کولی راتلونکی کال د سژنې هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې کمزوري سي په ډېر احتمال چې د 2013 کال تر پایه شاید دغه ډله له منځه ولاړه سي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر راپور کې
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویاند دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبانو
د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولی په هغه شکل چې په 2016 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم زیاتر از دست داده.
دولت وزیری له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي و چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحدې رهبرۍ پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
بهتر خود بود پولی از جنگی که در داخل افغانستان جریان داره.
خبوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د وچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 13-14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوې.
په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالی سرچینو کمزورتیا به د غډل الله نوره منځوي کړي. پوځي کارپوهاتی غلام ارخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالي سرچینو وچول دي.
په همدې حال کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کمیدو یو لامل دا دی چې دغې ډلې تیر کال له مخدره موادو چې د دوی د تمویل یو مهمه سرچینه بلل کېږي ښه حاصلات نه درلودل او سږکال هم په دې کار نه دي بریالي سوي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي سره له دې چې دغې ډلې په وروستیو کې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ونیولې خو په وینا یې دا ډله اوس د پخوا په څیر نسي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا چې طالبان لا هم ولې د جګړې په ډګر کې دومره فعال دي او آیا د دوی د مالي امکاناتو د کموالي لامل له پاکستان سره تړاو لري او که څنګه، دا پوښتنه مې له ښاغلي اعظمي څخه د مرکې په سر کې وکړه.
د طالبانو مالي چارې او منابع چې کمی دي دا ما د 2014 ډېر زیات په دې باندې کار وکړی، فوکس مې و د خپل د تحقیق. دا تر ډېره حده پورې د داخلي عوایدو څخه وه، یعنی داسې نه و چې ټوله د پاکستان څخه وه، اکثر یې د خپله طالبانو په داخل د افغانستان کې دا راټولول. او دا څو مهمې منبع درلودلې چې هغه بیا کمې شوي هم دي. هغه
بلې اعظمي صاحب، کوم وروستي معلومات او راپورونه چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې ویل کېږي مخدره مواد په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو خاصتا د طالبانو د تمویل عمده سرچینې دي. دا هم مخ په زیاتېدو دي، یعنی د مخدره موادو د تریاکو په کښتو کروندې کې زیاتوالی راغلی دی. ولې باوجود د دې ولې مشکلات سره د طالبانو په
هغه تر ازمه د دوی ګورې په 2015 کې د لومړي ځل لپاره دغه د تریاکو کښت او د دې حاصلات په بسیار شکل باندې کم شول، چې کرلې وڅل وشته او د دې پروډکشن یا حاصلې ولسته په لومړي ځل لپاره په 2015 کې کم شو. نو د دې په هغه کال کې چې د کل تریاکو کښت او حاصل کم شو، نو هغه پر دې باندې تاثیر وکړي. اوس خو زیات شوی دی، مګر تر اوسه طالبانو
ګټه نه ده اخیستې. نو د ټولو مسایلو ته په کتو وینو چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله باندې جنگ نور هم زیاتو، نامنۍ زیاتې وي، نو فکر کوي دغه حالت ولې دی؟ یعنی ولې لا هم په افغانستان کې د جنگ اور تیز دی او دغه حالت څوک تمویلې، څوک یې تر شا دی ستاسو په نظر، ولې داسې دی؟
دلته نوي پلیران یا نوي همکاران طالبانو د مختلفو ادب لپاره پیدا کړ، بلخصوص زه به تاسو ته مثال درکم. ایران او روسیا هغه دوه مخکښ هیوادونه و چې طالبانو ته خپل مالی امکانات زیات کړل، مګر بیا هم دا وګمره سرحد ته نه ورسېدل چې طالبانو کوم په خوا کلونه کې را پښتې.
او یو روسي پښتنه اعظمي صاحب، په دې روسي کې د افغانستان په شمال کې خاصتا فاریاب او جوزجان او دغه ولایتونو کې د نامنیو راپورونه ډیر دي. د غور روسي حادثې ته اشاره وکول ته د داعش لاس ښکاری چې په دې مسایلو کې دخیل دي. ځای چارواکي داسې نظر لري چې دغه پخوانی طالبان دي چې وس داعش ته وروښتې دي، داعش بیا دا کې چې دا د دوی په لویان دي. ساس په نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو د پراخېدو علت څه دی؟ آیالته نور داعش جنگیالي واقعا لغلي دي لکه څنګه چې خپل داعش ډلې دا کوي، کنه امغه پخوانی طالبان دي چې فقط خپل نوم یې اړولې دي او بل اخر نامنې ته دوی لمن وهي؟
ګورې که د شمال جګړه وګورو، شمال کې بدامنی وګورو، په 2015 کې په ز فکر کوم په ټولو کلونو کې تر ټولو خنړی کال و شمال ته، چون چې طالبانو خپل فوکس ته مغه ځای ته اړولی او خپل ټول تمسکر یې مخ ته اړولی و چې تر څو پورې دوی وکولای شي چې د داعش مخه ونیسي. مګر سږ کال دا نشته، دوی بیرته خپل هغه ته ولاړه ده.
حکمت الله اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کموالي پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
که څه هم د مشران جرګې اداري پلاوی د داعش پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینې غړي د داعش د ډلې مخ په زیاتېدونکو پرمختګونو اندېښمن کړی دي. د یکشنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د داعش په ګواښونو بحث وکړ او ویل چې دغه ډلې په ځینو سیمو کې خپل بریدونه تیز کړي دي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی هم د شنبې په ورځ داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي په افغانستان کې مرکز ولري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتوالي د ولسي جرګې په اندېښنو سربیره د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې که د دغه ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د داعش ډلې پر موجودیت خبرې وکړې او ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هر ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې غړي نجیب حسینی وویل
ما نه میخواهیم که افغانستان سوریه دوم شوه، به خاطر از اینکه ما خود ما مشکلات
موږ نه غواړو چې افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، ځکه چې موږ په خپل ډیری ستونزې لرو. داعش، القاعده، طالبان او داسې نورې نړیوالې پروژې دي چې یوه له بلې پسې پلی کیږي. هیله ده حکومت ویښ اوسي او افراطیانو او جنایتکارانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر شتون او فعالیتونو اندېښنې ښیي چې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د دغه ډلې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته پکې تلفات واوښتل. همدارنګه تېره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړونده سیمه کې 1.5 ملکي کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د مشرانو جرګې بل غړی ګل احمد اعظمي هم د هیواد په ځینو ولسوالیو کې د داعش د ډلې پر شتون او خوځښتونو اندېښنه ښیي.
د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د داعش موجودیت د سیاسي فکر ونه کړي. بینالمللي ټولنې ته پکار ده چې په دې هکله باید د افغانستان د حکومت سره کومک و مرسته وکړي. نن که جلال آباد ځورېږي یا غور ځورېږي، بله ورځ به د افغانستان هر نقطه دا جنګ و جګړه به د افغانستان د خلکو سره قرباني اخلي. د افغانستان خلکو ته مهم نه دی چې دا داعش دی، طالب دی، القاعده دی. په هر نوم چې زموږ خلک وژني، هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. او بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
په خاطر دې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلی چې د داعش ډله اوس مهال ډېر امکانات لري او غواړي چې په افغانستان کې مرکز ولري. خاغلی قدیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د داعش ډله په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای ځایګی پیدا کړي. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې او ناټو هم ویلي چې په دې هېواد کې د داعش د ډلې شتون د دوی ماموریت پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره له دې چې په هېواد کې د داعش خوځښتونه جدي ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې پر وړاندې د هېواد امنیتي ځواکونو هم اقدامات جدي کړي دي.
خوشبختانه درې سر ورځې مخکې قوتونه تللي وو، خو دوه ورځې کېږي چې جدي عملیات شروع شوي. اوس تقریبا پاس پچیر قریه د حکومت په ولقه کې ده او څرک صاحب پاتې دي، انشاءالله هغه به هم پاکې شي. تر اوسه وضعیت په شکل د سر پسې را ښه نه شوی دی، خو د محل کېدو په حال کې ده. خدای دې وکړي چې دښمن ته ماتې ورکړي.
په خاطر دې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د هیواد په شمال کې د داعش په خوځښتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دې ډلې په زرګونو کسان شمال ته ولېږدوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او اوس هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
که لایوی خو د جنگ جګړو تیزوالی په افغانستان کې خلک او د غرض د په ملي شورا کې د خلکو استاز اندیشمن کړی دی. بل خو ته له پاکستان ته تازه راستنه سوي کډوال وای د دوی پر اتاک سره به نه یوازې دا چې د افغانستان دشت او ډاګونه باد سي، بلکې د سیمې امنیت به هم ورسره خوندي سي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری له یو شمېر راستنه سوي کډوالو سره خبرې کړې دي او په اړه د راپور لري.
د کابل جلال آباد په لوی لارې د لغمان ولایت اړوند د ګردی کټ دخته نه امن سیمه بلل کېده او د لوی لارې چلوونکو به په دې لارې نه وخت تک را تک ځنه خکاوه. اوس دې سیمې ته له پاکستانه تازه په سلګونو کورنۍ راکړه شوی. په دې سیمه کې د خلکو ګڼګونه هم زیاته شوی او د کیمپ شکل یې غوره کړی. دغه راستانه شوی کډوال وایي همدغه ډول داګونه په پاکستان کې آباد کړل، اوس یې راستانه شوی خوښ دي چې خپل وطن آباد کړي. دوی وایي د خلکو راتګ سره هم آبادی راځي او هم امنیت.
آبادی کې باندې نشته، خلک زیاتې پیوځي کې او خار جوړي هغه ځای آباد ده. مو جلال آباد خار آباد ده، خلک کې دي په خلکو آباد ده. چې خلک نه کې هغه هم دغه سي داشته و. مونږ خوشاله شي هغه مرشه او هغه دلته واړې خپل وطن آباد کو او د خپل وطن امنیت کې او دغه کې ان شاء الله زیاتې راځي خپل وطن مارامکی.
الله به ان شاء الله بس په پنځوس فیصد به انشاءالله زیات بدل ته امن چې ځکه چې هر هغه کوم ځای کې ډاګونه وي هغه ډاګونه چې دي هغه به انشاءالله آباد شي او آبادېدو سره به انشاءالله جنګونه هم ورک شي او باید چې سوله راشي او سوله به انشاءالله راځي.
د دې کیم خلکو یو تن مشر ګل محمد وای دا تیرې څو لسیزې افغانان د پردیو د سیسو ښکار شول او لا هم د افغان په لاس افغانان وژل کیږي. نوموړی پر ټولو وسلوالو افغانانو غږ وکړ چې د یووالي لاس یو بل ته ورکړي او د هیواد دښمن مات کړي.
نو سوال مې هغو ته هم داسې بدا سوال ورته کړم چې راسي او کینې د خپل حکومت سره د خپل سره خپل منځ کې خپل رونه په خپل منځ کې سره اچول دا ختم شي او سوله راشي. تم د ما ورور زم د توازاره د ما ورور د ازبک د ما ورور د ازاره پارسمان د ما ورور د شاړې د ما ورور د پشین نورستان ټول د مونږ یو ورونه یو موټه یو بلاس سیدا پنځه پتی سره یو ځای نو موټه ته جوړیږي او سیدا پنځه پتی بیر بیر چی په دې باندې څوک نه خو یو موټه شو اور دښمن وو مات.
د دې کیم خلک وای دوی لګنو مشکلاتو سره مخ دي چې په خبرې د اوبور اړول لپاره دوه ساعته پیاده مزل کوي او هغه اوبه هم صحیح نه دي. د دې سیمې یو تن اوسیدونکي لاوان چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د اوبو برېښنا او تعلیم په برخه کې ورته زمینه برابره کړي. د ویلو دا لکه نه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا د خپل وطن ګل وطن کمپاین پیل شوی تر دې دمه په لسګونو زره کورنۍ هیواد ته راستنه شوي چې له دې ډلې اکثره کورنۍ د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې میشته شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو مسایلو کې ځو پاکستان ته. د پاکستان د دوو لویو مذهبي ګوندونو جمعیت علمای اسلام او جماعت اسلامي مشران وایي د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په وروستۍ حمله کې بهرنۍ استخباراتي ادارې دخیل ګڼل خپل غفلت پټول دي. وایي دا برید چې د کمو وسلوالو سازمانونو لخوا سوی هغه پخپله د پاکستان د دفاعي ادارو روزل سوي وسلوال دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د اکتوبر پر څلورویشتمه په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز په خونړي برید کې د پولیسو دو شپېته نوي استخدام سوي سربازان ووژل سول چې زیات شمېر یې د بلوچستان د تربت او پنجګور سیمو بلوڅان او پاته نور پښتانه وو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په شمول اکثرو اپوزیشن ګوندونو د دې برید په مخنیوي کې امنیتي ادارې ناکامه بللې دي. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم په دې پېښه کې د وژل سویو کسانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کوټې ته راغلی وو او په یوه خبري غونډه کې ویل چې که پولیسو او ملیشا ځواکونو د پولیسو د روزنیز مرکز امنیت ټینګ ساتلی وای نو دا حمله به نه وای سوې. ښاغلی سراج الحق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام دی.
زموږ حکومت قوم ته په حفاظت ورکولو کې ناکام شوی دی او دا په دومره لوی تعداد کې د پولیسو دا وجنه دا د خبرې علامت دی چې زموږ حکومت سنجیده نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت یا د خپل ځمداري پوره کړي یا د اعلان وکړي چې موږ یې نشو کولی.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بشپړ امنیت غواړي. وایي پاکستان باید د افغانستان د طالبانو پر ځای له افغان ولس سره اړیکې جوړې کړي.
زمونږ حکومت تم وینا دا ده چې د افغانستان د ډلو سره د تعلقاتو په ځای باندې د افغان ولس سره تعلقات جوړ کړي. که حزب اسلامي او د افغانستان حکومت مذاکرات کړي دي کلم چې افغانان په خپلو کې کینی نو موږ هغه همیشه تایید کوو او په دې بنیاد باندې موږ به یو ځل بیا دا تجویز ورکو چې د افغانستان حکمران ډله او د افغانستان په جنگ کې شریکه د طالبانو خپلو کې چې مذاکرات وشي نو د پاکستان ولس به ډېر خوشاله.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي او د جماعت علما اسلام ګوند او مشر مولانا محمد خان شیرانی هم په ژوب سیمه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته یوې ولسي غونډې ته وینا وکړه چې تر ډېره یې پکې د ترهګرۍ د اوسنۍ لړۍ په اړه ډېرې سپینې خبرې وکړې. مولانا شیرانی وویل د بلوچستان ایالتي حکومت کې امنیت نشي ټینګولی، استعفا خو ورکولی سي. شیرانی وایي حکومت چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لرونکي نه نیسي او نه یې په سزا رسوي نو حکومت په خپل مجرم دی. شیرانی په کوټه کې د ترهګرۍ په وروستیو حملو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د هند د استخباراتي ادارې د تورنولو په اړه وویل
اوس بیا آرام دی نو زه ته دا راځه پاتو هلی د لاهور شل کیلومتر دی هلته نو راځي یا یو پتی کابل بیا براتي کندهار لا بیا په پښتون بول ذکر او بیا په کوټه کې ما وځي دا ټول مسلح تنظیمونه زموږ د دفاعي ادارو روزلي خلک دي موږ دشمن په ډګر کې لخپل دفاعي ادارو ما سوا بل هیڅوک هم نشته دا خپلې دفاعي ادارې موږ ته خدای بریا کړې دي.
مولانا شیرانی په غیر مستقیم ډول پر مرکزی حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې که د چین ګوادر اقتصادي لار پر غربي لوري نه جوړوي نه دی جوړوي خو د ترهګرۍ په نامه د خلک نه وژني. ده وویل که امنیتي ادارې د خلکو امنیت نسي ساتلی سیمې دې پرېږدي، خلک به په خپله خپل امنیت وساتي. د یادونې وړ ده چې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د امنیت په اړه په یوه غونډه کې د پلټنې یوه کمیټه وټاکله چې د دې حملې هر اړخیزه څېړنه به کوي او د پولیسو درې لوړ پوړي افسران یې د پولیسو روزنیز مرکز ته په مناسب امنیت نه ورکولو کې د غفلت په خاطر له خپلو دندو ګوښه کړل.
سات څلور نیم بجې سولې د لنډو خبرونو ور ورسېدی. رحمت الله افغان ته به ور ورکړو.
جمهوري ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بغلان سیمه چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ او تنه وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله. له یمن څخه را رسېدلي راپورونه وایي په هغه بمباري کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یو زندان کړي شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. او د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې 1000 ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ښځو ترمنځ د کاراټې د انتخاباتي سیالۍ یو لسم پړاو نن پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د سلو لوبغاړو ترمنځ د کابل او هرات ولایتونو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف پیل شوي. ښاغلی پیمان په دې اړه وویل
د دغو سیالیو هدف د غوره څیرو پیژندل او ښځینه ملي ټیم لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول دي.
د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په درې کټګوریو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. په بغلان ولایت کې د غوره لیګ سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ دوام لري. د بغلان د بدني روزنې ریاست رئیس احمد شاه مومینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځ په سیالۍ کې د ارمان ټیم درې د سفر پر وړاندې د اوقاب ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف دا دی چې د زونونو سیالۍ ته غوره لوبغاړي معرفي کړي. د ښاغلي مومنی په خبره دغه سیالۍ به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې روانې وي. او د هسپانیا د لالیګا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادری ټیم د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د ریال مادری ټیم 4-0 پر وړاندې د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز دغه لیګ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم 1-0 پر وړاندې د ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د هسپانیا د بارسلونا ښار په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه په مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. د وخت کمال لامل نسو کولای د افغان بي سیمه تاسو ته لسمري لاري تاسو ساسو اس ام اسونه ولولو خو خبرونه د پورستي راپور په خبرولو سره پایته رسو. د پاکستان د سنسو به په مرکز کراچي کې امنیتي چارواکي وایي چې اوس لوالو د شایګانو پر مجلس بریټ کړي چې په نتیجه کې 15 تنه وشل سوي او 10 نور ټپياندي. په دې اړه لسمي د زبی الله شفق راپور ووري او پسې د سو وزانو د پلاتین پروگرام هم لیاده مباسی.
د پاکستان د سنسوبي په مرکز کراچۍ کې د شیعهګانو پر یو مجلس وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د پیښې د شنبه په ورځ ناوخته د یاد ښار په نازم آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغه کور برید وکړ چې د محرم الحرام میاشتې په مناسبت پکې د شیعهګانو مجلس روان و. دوی وایي چې د وسلوال برید په وژل شو کې یوه ښځه هم شامله ده او زیاتوي چې د پیښې ټپیان یې د درملنې لپاره د کراچۍ عباسي آغا خان هسپتالونو ته لېږدولي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې په دغه وسلوال برید کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان مړه او د دوو ښځو او درېو ماشومان په ګډون پکې 10 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي دا برید په کراچۍ ښار کې د روانې ترهګرۍ کړی او بل او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. تر دغه پیښې وروسته پولیس او رینجرز واکونه د پیښې ځای ته ورسېدل، سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو د وسلوالو بریدګرو د نیولو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. کراچۍ د پاکستان د سند صوبې مرکز او د دې هېواد تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجرز واکونو ترهګرو، قلنګ اخیستونکو او انسان تښتونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او نورو چارواکو په کراچۍ ښار کې د شیعهګانو پر مجلس پر دغه وسلوال برید خواشینی ښودلی او پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته د حقیقت امر ورکړی دی. دا په روانه میاشت کې په کراچۍ کې پر شیعهګانو دوی وسلوال برید دی. تر دې مخکې د روانه میاشت په 13 نیټه هم د دې ښار په لیاقت آباد سیمه کې د شیعهګانو پر یوې مبارګه بمې برید شوی و چې د یو ماشوم پکې مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 13 کسان ټپیان شوي و. د رسنیو د راپورونو له مخې په کراچۍ کې دغه تازه وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان محسوب ډلې پر غاړه اخیستی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د غیبیان به تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو موړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې حوال خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم مونږ ته را لېږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسوم دی، خپل کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله وکلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده، باز محمد بل ورور، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335942935. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 0335942935. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه آزادۍ رادیو خبرې د آزادۍ رادیو په دغه خبرونه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې د زینو برکوشو عزیزانو په اړه معلومات دي. اول باغه یو ټلیفوني پیغام وورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه آزادۍ رادیو ته را لګلای دی. دغه محترم ورور دولت ملتيار نومیږي. راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام وورو.
بلې السلام علیکم، زه دولت ملتيار د کندهار دی شاره سر زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د دوه کالو د درو کالو که څلور ته زه په کوچنیوالي له کوره څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ورونه کاګان ټوله ورک شي، هر څوک زما په هکړه معلومات لري. دغه شمېره چې زه ورته وایي زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دغه زما ټلیفون شمېره ده. ازادۍ راډیو څخه مننه، زموږ پیغامونه صحیح د خدای په امان.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لګلای دی، او دا وایي چې د محمد سلیم پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران هم له ښکلې غزنی نه دته نفر په نامه جری محمد سلیم ده، او د دې میدان د ولایت او د مونږ سره ستا او مونږ په معلومات لري. نو که دی هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي، د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. ټلیفون شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. دا سلیم دا نفر زه محمد سلیم نمیږي، او دا د میدان د ولایت، او هغه د لږو عصبي تکلیف هم لري، او لږ څه وخت ایران کښې هم تېر کړی. نو که هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت یې فعاله شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. په هکله باندې ټول معلومات ورکړه.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي، او دا وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم، ما یو ورور د عبدالواحد څخه مو استادرې کاله کېږي خپل نظر رسوي ده. پرون مازدیګر په 2:00 بجې یو چا زنګ ویلی و چې د عبدالواحد په نامه د افغان ولسوالۍ اوسېدونکی چې کوم عرف ازوی عبدالعزیز کرور د عراق یو چا زنګ ویلی و چې هغه له موږ سره دا نمبر یې موږ نه دي څکې کړي دوسپن دا شماره بیا تکرار شي. وسلام.
ګران ورور، د تا تلیفوني پیغام خپور کړ، تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې، خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
سلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات نی اړیکې نیولې. د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی. چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم، دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 8 8 3 4 3 8. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. جمعه ګل خپلواک.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 3 4 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ده، او تری تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي، او جمعه خان نامه چې ده دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات شي، نو لطفا د مهربانۍ له مخې دې لطفا مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې څه نادرکه شوی ده او ټلیفون یې هم بنده کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات وي یا دی خپله زما اواز اوري، نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 0 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د ده په هکله معلومات وي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په د کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راک. ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
دارو خان د هلمند د ولایت د مادې د ولسوالۍ د تریخ نو د سیند د خطا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، را 15 کاله کېږي، د کوره نه درکه شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس یې په غزنیه د نوزاد د نشمت له خوجیانو په کلي کې اوسېږي. هیڅ معلومات یې نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 3 5 2 3 2 0 0 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
زه لټټمه د کندهار د ولایت میوند ورسره نو ما یو د اکازي دی د شاعر فنامه چې تقریبا یو میاش کې چې نظر کسوي دی په هلمند کې نو هر مسلمان اورور کې په اکر معلومات لري یا په خبرې ماته دی په دغه شماره زنګ راغوي زما د ټلیفون شماره 0 0 شپږ 1 2 3 3 4 شپږ بس د ازادي راډیو همکارانی تل ژوندۍ ته خدای پامه.
السلام علیکم جان نیول پروند ولادت سیاګل د مشوري سیدن کا سما ما ما شنو محمد صابر جان جان زه شپږ کال او نشته کی د پریس دولت نه غره کښل لري هر مسلمان ورو ته د پاره کوم معلومات یا محمد صابر خپل زما غا ګوري دغه شماره سره د اړیکو نشي دغه شماره سره 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5
و سلام زما یو ورور ده په نوم د سالم احمد د 15-14 کال کېږي چې کله د ایران په لوري کله تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي اوس دې ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي د زما شمېره ده 0 0 0 8 2 4 9 6 0 بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0 0 0 8 2 4 2 4 9 6 0 دا زما نمبر ده که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي ډېر غني زنګ ووهي السلام علیکم.
السلام علیکم زه سروري د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادرکه ده چې هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی خپل اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 4 لکه افغانۍ د انعام رانه واخلي بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا خدای دې کیږي زموږ پیغام نشر شي زمانوم عتیقل رحمان دې زوی نوم نه ظاهر عارف په 2013 کې غیب شوی را او اوس په ته نه پیګو ول سالم پړي خمرې را او زم په خبر کې و چې ګو په الحاله کابل نمبر 0 0 8 1 5
0505 دام د کابل نمبر او د پیښور نمبر هم 5 0 3 0 0 3 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. یو سړی ده چې حبیب الله نومېږي، د بابخیلو د کلي اوسېدونکی ده، د جانخیلو د ولسوالۍ ده، د پکتیکا ولایت ده. نو ډېر وخت کېږي نادرکه ده که چا ته پته لګېږي دا اعلان خپل اروي موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. والسلام. عبدالرحیم د پکتیکا ولایت سروري تخلص.
کاری جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در سات په تماس کې یم چې د مونږ یو د کاکا زوی ده په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چهار اسیا ولسوالۍ د په دغو ټیکانو شمېرو د اسلامي ورورۍ له مخې مونږ سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني یې ترلاسه کړي. په نامه د عبدالرحمن مسلمان د ناروغۍ له وجې
احمد الله په نامه دی د جمان الله ورور دی. که هر چا ته پته معلومه سوله یا څه مسته معلومات راکړي په دغه یو نمبر باندې 09-2-1-1-2-1 په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ. باره بیا مسته معلومات راکړي، موږ به بیا معلومات کړو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي بول زه تاسو ته دا پیغام ترې ځم. زما ماما د احمد الله په نامه چې نن ورځ تقریبا 14 ورځ ده چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دا شمېره نیمه ورځ زنګ ووهئ. 0-5-9-0-3-9. شمېره ځل بیا تکرارېږي. 0-5-9-0-9-9. وسلام.
زه خان د دوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی د لارجان کلي زما یو ورور شو دی. پکې ورور محمد 10 کلن ځوان دی. هلف کال کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او دوی میاشت کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ سره کې نهشته که هر مسلمان ورور یې لیدلی وي یا معلوم وي که خارج کې یا داخل کې یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0-5-1-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- دیارلس نیوی یو اتیا غادی رادیو سمز دیر مند کو
اولا سلام علیکم زال ستار کندار ولا سفر تماس کن ما ورو دے جاولاک پر نامہ دا سوار رسکا کیس مسا نظر اتا بیا تا کما ما تے تا عالم بار زنگوی سفر اویا اویا انجیش انجسا واتیز سفر اویا اویا انجیش انجسا واتیز
بل ورکاز شامت خبر کوم زما یو دوست لغونه ننی مشهور په لغونه ده اصلي نوم لال ګل ده پیندل سپیکی چې به دره کښو ده نو کا چیرې ده د ما خبر اوري او یا چاته معلومات وي پندې شمیره د ماته زنګ وي سی پر وسونه نه وي سی پر نه وي 233
زه خان د داوود دوی د هلمند ولایت د ګرنچل له لسالي د خرو ہر مسلمان نے دل یا مسلمان خارج بھی یا داخل بھی یا وڑ بھی یا جوند بھی بداش میرا جمع زنگ ہوئی سپر وہ سوا ات چلو یو سل وہ چلو نہ سوا ننوی سپر وہ سوا ات چلو یو سل وہ چلو نہ سوا ننوی
دار خان هلمند دا ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم. عبدالستار د جابلعزیز زکا زوی پاش کار کړی چې ورک شوی دی د باغران ولسوالۍ دی د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ دی. هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهئ 0 0 6 3 8 0 1 8 4 1 8 او یادې دغه بلې شمیرې ته زنګ ووهئ 0 0 6 3 2 2 1 3 د مخکې شماره بیا اعلانوم 0 0 6 8 0 4 1 8 هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهئ. مور و پلار یې ډېر په انتظار دی اوس الان دوی په نوزاد کښې د میشمس او د میشمس په کلي کښې د خدیانو په کلي کښې اوسېږي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي میرزای صاحب چې ما پیغام ورک وه زانو په پروګرام کې سپ او ناشر شي. یو ورک لرمه چې د ترور زویمه دی په زرغني په نوم باندې شپږ کاله کېږي چې کور ته بېدرکه شوی دی. که چېرته وي یارانو دوستانو ته تا ته وي مرګرنډو والانو ته یم کوم مابس کښې بندي وي نو لطفا مونږ ته د په دغه شماره تلیفون وکړي 0 9 8 8 8 4 3 6 3 تلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 6 3 ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ملګری و زما سره اوسېدی په هلمند دلیا د مرجد په ولسوالۍ کښې ولایتان یمدی چې لکه پېښور څخه راغلی و داسې زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت یې را سره تېر کړي. دلته یې هندارې خرڅولې یا دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل اول زما بل ورور ګل اول خان نومېږي زه د ازرې ولسوالۍ یم. بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې اعلان واورېدی په دغه هکله چې دا تلیفون کړی دی دا څوک دی. زه عبدالحنان نومېږم، دغه مې د تلیفون نمبر دی 0 0 0 0 6 5 5 9 8 5. تلیفون شماره به یو ځل بیا ووایم 0 0 6 5 5 9 8 5.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه مننه. الو السلام علیکم، نیمه تاج محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. زما یو دوست دا نظر نومېږي د جمعه خان زوی دی د پنجوایي د دمراسي اوسېدونکی دی. 23 کاله عمر لري، 4 کاله د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ښه په اړه معلومات لري د تلیفون په دې شمېره زنګ ووهئ 0 0 1 1 5 6 8 0 0 0 0 3 1 4 3 5 8 6
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدیانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور چې عبدالستار نومېږي دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 6 5 3 5 2 2 1 3.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش باډر تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د 15 کالو دی، د 24 میاشتې ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د 15 کالو نو چې د الله جل جلاله د رضا د پاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د تلیفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده 0 0 2 0 1 1 4 1 دومه شمېره 0 0 1 1 9 5 5 0 8. دریم شماره 0 2 2 6 8 8.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو محترم دوستانو که دن نوزی داغ پروگرام تاسی پا ازادی رادیو که وانه بره تاسی که ولشی شه ده ازادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا تاغ پروگرام لسر و برای ده منگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. دن نوزی لپارز امان الله میرزای تاسر خدای پا منی کم تر بل پروگرام همو پا خدای سپارم.